السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار او بجې شوې د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول دا د ایزه صفی الله ستانګزایمو د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست وایم نن چهارشنبه ده د 1999 کال د چنګاښ یولسمه د 2020 کال د جولای لومړۍ نیټه وړاندې په پروګرام کې اوري چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یوناما ویلي د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې پر ملکي خلکو د وروستۍ خونړۍ حملې په اړه د افغان حکومت خپلواکې څېړنې وکړي. د ملګرو ملتونو د ادارې ویلي د دوی په بېپرې پلټنو کې څرګنده شوي چې د وسلوالو طالبانو پر سیمو د حکومتي ځواکونو د هاوان په ډزو کې ملکي خلکو ته سخت تلفات رسیدلي. دا مو د سر موضوع ده، نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون پر ټویټر ولیکل چې د طالبانو له مشر مرکزي سره غږېدلی او پر هغې فشار راوستی چې پر امریکایانو د حملو د بندولو په ګډون ټول هغه شرایط چې له امریکا سره په موافقه کې منلي پر ځای کړي. په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي سټیفانا پونتو کورفو ویلي د سولې لپاره پر روانو هڅو کې باید د ښځو د قومي او مذهبي لږکیو او د جګړې د قربانیانو غږ واورېدل شي. او سپینی مانی ویلی چې د امریکا استخبارات ولسمشر ډونالد ترامپ ته پر روسیا د تازه لګیدلو تورونو په اړه معلومات ورکړل شوي دي. پوره خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون د جون پر دیرشمه پر ټویټر ولیکل چې د طالبانو له مشر مراکشي سره غږېدلی او پر هغې فشار راوستی چې پر امریکایانو د حملو د بندولو په ګډون ټول هغه شرایط چې له امریکا سره په موافقه کې منلي پر ځای کړي. د پومپیو له ټویټر څرګندېږي چې دا خبرې د دوشنبې په ورځ شوي. مایک پومپیو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. په قطر کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین پرون ازادي راډیو ته وویل چې پومپیو له ملا عبدالغنی برادر سره په ویډیو کانفرنس کې په افغانستان کې پر امنیت او په امریکا کې د بندي بشر نوروزی په برخلیک خبرې کړې دي. شاهین پرته له دې چې نور جزئیات ورکړي ویلي برادر د بشر نوروزی او په ګوانتنامو کې د ټولو افغان بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې. بشر نوروزی په 2008 میلادي کال کې امریکا ته د مخدره موادو د قاچاق له طالبانو او القاعده سره د ارتباط په جرم په عمري قید محکوم شوی. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي سټیفانو پونتاکورف ویلي د سولې لپاره پر روانو هڅو کې باید د ښځو د قومي او مذهبي لږکیو او د جګړې د قربانیانو غږ واورېدل شي. هغه پرون د جون په دیرشمه په ټویټر ولیکل چې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له پخواني مشرې سیما سمر سره یې په دې اړه ټلیفوني خبرې کړي. د ناټو ملکي استازي لیکلي د سولې لپاره په هڅو کې د ټولو اړخونو ګډون به پایدار سول راولي. په افغانستان کې د ښځو د حقونو یو شمېر مدني فعالانې او یو شمېر فعالان شکایت کوي چې د سولې لپاره پر روانو هڅو کې د ښځو برخه کمزورې ده. د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې په مذاکرو په یوشت کسیز پلاوي کې 15 ښځې شاملې کړې دي. د افغانستان دفاع وزارت ویلي په فاریاب کې د وسلوالو طالبانو دوه مشران وژل شوي دي. د وزارت ویاند فواد امان پرون ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د دوشنبه په ماښام د امنیتي ځواکونو پر پوستو حمله کړې وه.
طالبان بالای نیروهای افغان بالای پستایشان در ولسوالی قیصر ولایت فاریاب
وسلوال طالبانو په قیصر کې پر امنیتی ځواکونو حمله کړې وه. په دې پیښه کې د طالبانو دوه قمندانان قاری عبدالله او قاری عابد ووژل شول او یو وسلوال زخمی شو. په قیصر کې د حمله په اړه وسلوال طالبانو څه نه دی ویلي. په جلال آباد ښار کې پرون د سه شنبه د جون په دیرشمه د چسپکی ماین چاودنه وشوه. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوګیاڼي د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې چاودنه د ښار په کاخیل پلازا کې شوې او له امله یې دوه موټر سوځېدلی دي. په چاودنه کې که څه هم چا ته د سر تاوان نه دی رسېدلی خو خوګیاڼي ویلي په کاخیل پلازا کې اور لګېدلی دی. د پیښې مسؤلیت هم چا نه دی اخیستی. سپینی مانی ویلی د امریکا استخباراتو ولسمشر دانالد ترامپ ته پر روسیا د تازه لګیدلو تورونو په اړه معلومات ورکړل شوی دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼه د جون په 18 په یو راپور کې وویل روسیې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وژلو لپاره جایزې ورکړي. تر دې راپور دوی ورځې وروسته واشنگتن پوسټ وویل داسې شواهد شته چې د روسیې د انعام لپاره پر امریکایي ځواکونو حمله شوې او ځینې کسان وژل شوي دي. د سپینې ماڼۍ ویاندې کایلی مک انانی پرون وویل استخباراتو ادارې ولسمشر دانالد ترامپ ته د دې مسلې په اړه وضاحت ورکړی دی. د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر، د سپینې ماڼۍ د چارو د ادارې مشر او د ملي امنیت مشر پرون په دې اړه د کانګرس جمهوري غوښتونکو غړو ته معلومات ورکړل. خو په کانګرس کې د دواړو ګوندونو استازو د امریکا له استخباراتي ادارو غوښتي چې ټولو ته دې په عمومي غونډه کې معلومات ورکړي او باید دا پرېکړه وشي چې د روسیې لپاره به د دې کار عواقب څه وي. د روسیې حکومت او طالبانو د واشنگتن پوسټ او نیویارک ټایمز معلومات رد کړي دي. نن د جولای لومړۍ د نړۍ د 15 هیوادونو وګړي اروپایي اتحادیې ته د سفر اجازه لري. اروپایي اتحادیې پرون ویل چې کاناډا، مراکش، نیوزیلند، رواندا، سربیا، جنوبي کوریا، ګرجستان، استرالیا، الجیریا، تایلند، تونس او اوروګوای په خوندي یا مسؤون زون کې شامل هیوادونه دي او وګړو ته د ورتګ اجازه ورکوي. خو د امریکا متحده ایالات یې له دې اعلان مستثنا کړي ځکه هلته د کرونا ویروس د مثبتو پیښو شمیر د زیاتېدو په حال کې دی. د اتحادیې اوشتو استازو پرون ویل په امریکا، روسیا، برازیل، هند او ترکیه کې د کرونا ویروس مثبتې پیښې زیاتې دي او وګړي اروپایي ټولنې ته د سفر اجازه نه لري. اروپایي ټولنې ویلي له چین به د وګړو ورتګ ته هغه وخت اجازه ورکړي چې د چین حکومت له اروپا د مسافرو پر ورتګ بندیز لیرې کړي. اروپایي اتحادیې د سفر د اجازې راپور هر میاشت دوه واره نوی کوي. هغه هیوادونه چې اروپایي اتحادیې په مسؤون زون کې شامل کړي او د وګړو لپاره د سفر ازادي اعلان کړي باید د اروپایي اتحادیې خلکو ته د ورتګ اجازه ورکړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 23، ټیټه 22. هرات کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 30، ټیټه 40. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 38، ټیټه 20. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 30، ټیټه 20. او جلال آباد اسمان زایزه وریز، د تودوخې لوړه درجه 30، ټیټه 28.
خبرونه مو واوریدل. تر هغه وروسته مو د هوا د حالاتو اټکل واورید. کولی شئ د خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې یوناما ویلي د دوی په بې پرې پلټنو کې څرګنده شوي چې د وسلوالو طالبانو پر سیمو د حکومتي ځواکونو د هاوان په ډزو کې ملکي خلکو ته سخت زیان اوښتی. دا خبره وروسته له هغه وشو چې د هلمند په سنګین کې ملکیانو ته تلفات اوښتي. خو په هلمند کې د 215 میوند قولي اردو قومندان دا پیښه رد کړې ده.
چون دا د بازار سیمه ده، ګڼه ګوڼه سیمه ده، هیڅ وخت ملي افغان ځواکونو په داسې ځایونو باندې برید نه دی کړی او زه په کامله توګه دا برید د افغان امنیتي ځواکونو د خوا څخه ردوم.
ویل کېږي په دغه برید کې چې د هاوان مرمۍ پکې وشتل شوي او خلکو ته زیان اوښتی، شاوخوا 30 کسان مړه شوي دي. ملګرو ملتونو د روسیا او چین په ګډون پر یو شمېر هیوادونو تور پورې کړی چې له کرونا ویروس سره د مبارزې تر نامه لاندې د بیان ازادي محدوده کړي. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري شورا مشره میشل بشلت وویل
ان د روسیا فدراسیون، چاینا، کوسوو، نیکاراګوا، مېنی اذر کانتریز
روسیه، چین، کوزوو، نیکاراګوا او ځینو نورو هیوادونو خلک ګواښلي او له چارواکو د پښتنو څخه پاتې راوستیم. د ژوند رنگونه به هم در تخبار کړو.
خونی هنرمندانش که فرزند استاد قاسم، مرزا نظر، میرمن پروین و دا خلق و ارسلغه سه آرشیب دی رادیو افغانستان ایجاد شو. پغی که اولین خواندن سه
بیا مو هم سهار په خیر راځو لومړی مطلب ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یوناما د افغانستان له حکومته غوښتي چې د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې پر ملکي خلکو د وروستۍ خونړۍ حملې په اړه خپلواکې څېړنې وکړي. یوناما پرون د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې د ملکي تلفاتو په اړه پر ټویټر د پیغامونو یوه سلسله خپره کړه. د ملګرو ملتونو د ادارې ویلي د دوی په بې پرې پلټنو کې څرګنده شوي چې د وسلوالو طالبانو پر سیمو د حکومتي ځواکونو د هوان په ډزو کې ملکي خلکو ته سخت تلفات رسیدلي. خو د 215 اتل قولي اردو قمندانۍ د پیخي پړه پر وسلوالو طالبانو اچولې. د 215 میوند قولي اردو قمندان هم ویلي چې افغان ځواکونو دا کار نه دی کړی. نور جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یوناما ویلي چې د افغانستان حکومت او وسلوال طالبان باید د ملکي خلکو په سیمو کې جګړه بنده کړي. د ملګرو ملتونو د ادارې په سنګین کې د وروستۍ خونړۍ پیښې په اړه ویلي چې د دوی په بې پرې پلټنو کې څرګنده شوي چې پر وسلوالو طالبانو د حکومتي ځواکونو د هاوان په ډزو کې ملکي خلکو ته سخت تلفات رسیدلي دي. د ملګرو ملتونو د ادارې د افغانستان له حکومت غوښتنه کړې چې په سنګین کې د وروستۍ خونړۍ پیښې په اړه خپلواکې پلټنې وکړي. یوناما ویلي چې څو معتبرو سرچینو ورته تایید کړي چې د افغانستان د ملي اردو ځواکونو پر وسلوالو طالبانو په ځوابي ډزو کې د هاوان ګولۍ توغولې وې، خو هدف یې نه دی ویشتلی. د هلمند ولایت د رسنیو دفتر په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دوشنبې په ورځ په هلمند کې په سنګین ولسوالۍ کې په دې پیښه کې 23 تنه مړه شوي او 15 تنه زخمیان شوي دي. خو وروسته د لشکرګاه ښار ایمرجنسي روغتون د ازادي راډیو خبریال ته ویل چې د مړو شمیر ډیر شو. ډاکټرانو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي وو چې د مړو شمیر شایل ورسي ځکه د یو شمیر زخمیانو وضعیت خراب دی. د ازادي راډیو د خبریال په وینا په سنګین کې د وروستۍ خونړۍ پیښې د قربانیانو او زخمیانو دقیق شمیر لا نه دی څرګند، خو په لشکرګاه کې پرون یو شمیر خلکو مظاهره وکړه. د مظاهره چانو شمیر زیات نه و. شای د هلمند د سختې ګرمۍ، د خراب امنیت یا د کرونا ویروس د وبا ویره وه. خو هغوی په وینو لړلې څادرونه او د سوځېدلو جامو ټوټې غوړولې وې او موږ څوک وژنې او ولې مو وژنې نارې وهلې. مدني فعال نظر محمد رودی د ازادي راډیو خبریال ته په دې اړه وویل:
د غزموږ د ملت څخه پکت د هر ډول سپار په توګه کار اخیستی دی، نو دغه حالت نور په هیڅ صورت موږ ته د زغم وړ نه دی. موږ هم طالبانو ته وایو، هم حکومت ته وایو چې دا ملت نور په هیڅ صورت ستاسو دواړو څخه ناراضه دی او پرېږدمو نه په هر رقم چې وي پر دواړو باندې راپورته کیږي.
د هلمند والی دفتر ویلي چې د سنگین ولسوالۍ په زاړه بازار کې د خلکو په میله کې څو راکټ ولګېدل او بیا د چاودیدونکو موادو موټر انفجار وکړ. په هلمند کې د 215 اتل قولي اردو قومندان ولی محمد احمدزی د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې دوی قطعاً په دې مسله کې لاس نه لري. هغه وویل چې په دې زاړه بازار کې د وسلوالو طالبانو چاودیدونکي مواد جوړیږي.
دوی سکونه وي، همیشه انفلاکه مواد راوړي. د دوی سره خارجي همکاران سره دي چې دوی سره کومک کوي په ساخت او ساز د دې راکټو کې چې د دوی بلګي موږ مخکیم په لاس راغلي دي او مطبوعات ته مو دا شولې دي. بیا مازیرو چې دا مطبوعات ته وشو چون دا د بازار سیمه ده، ګڼګونه سیمه ده، هیڅ وخت ملي افغان ځواکونو په داسې ځایونو باندې برید نه دی کړی او زه په کامله توګه دا برید د افغان امنیتي ځواکونو د خوا څخه ردومه.
خو ذبیح الله مجاهد چې د طالبانو لخوا خبرې کوي رسنیو ته ویلي چې د 215 اتل قولي اردو ځواکونه د دې پیښې مسؤلین دي او دا سیمه یې ویشتي ده. په افغانستان کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د رسنیو مسؤل ذبیح الله فرهنګ پر ازادي راډیو ته وویل چې د ملکي خلکو داسې تلفات د دوی لپاره د اندېښنې وړ دي. په هلمند کې پرونیو مظاهره چانو د افغانستان له حکومت غوښتنه کوله چې په سنګین کې د وروستۍ پیښې په اړه بې پرې څېړنه وکړي او پر طالبانو یې غږ کول چې د دوی پر بد حال دې رحم وکړي. د ملګرو ملتونو سازمان د اپریل په میاشت کې په خپل راپور کې وویل چې د 2000 میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې 503 ملکي افغانان په جګړه کې وژل شوي وو. د یوناما په راپور کې ویل شوي وو چې حکومتي ځواکونه او وسلوال طالبان د داعش د خراسان ډله او نور اړخونه د دې تلفاتو مسؤل دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې مراله بشیر وړاندې کوي.
کاناډایي ورځپاڼې ګلوب اند میل په خپله اخري ګڼه کې د طالبانو د مشر ملا عبدالغني برادر او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو د خبرو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. د دې مقالې عنوان دی: په داسې حال کې چې طالبانو ته د روسیې د پیسو په اړه بحثونه زیات شوي دي، پومپیو د طالبانو د یوه چارواکي سره خبرې کړې دي. د ګلوب اند میل په لیکنه دا خبرې په داسې وخت کې شوي چې په واشنگتن کې د روسیې لخوا طالبانو ته د امریکایي سرتیرو د وژلو په بدل کې د پیسو ورکولو د موضوع په اړه د ترامپ د خبرېدو د دقیق وخت اړوند پوښتنې مطرح شوي دي. ورځپاڼې په قطر کې د سیاسي دفتر د ویاند سهیل شاهین له قوله لیکلي، پومپیو او ملا برادر د دوشنبې په ورځ ناوخته له یو بل سره خبرې وکړې. سهیل شاهین په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې خبرې په ویډیویي بڼه وسوې. ګلوب اند میل لیکلي چې پومپیو پر طالبانو فشار راوړی چې په افغانستان کې تاوتریخوالی کم کړي او همداراز د توافق پر عملي کولو یې خبرې وکړې چې دواړو لوریو په فبروري میاشت کې په دوحه کې لاسلیک کړه. دا ویډیویي خبرې همداراز په داسې حال کې سوي چې د افغانستان سولې ته د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سیمې ته سفر دوام لري. دی پرون د سیس شنبې په ورځ په ازبکستان کې وو او ټاکل سوي و چې هغه ورځ ناوخته یا نن سهار اسلام آباد ته روان سي او وروسته دوحې ته ولاړ سي. ټاکل سوي د ښاغلي خلیلزاد کابل ته د تک پر ځای افغان چارواکو سره د ویډیو کانفرنس لالارې خبرې وکړې چې د ګلوب اند میل په وینا لامل یې په کابل کې خپور سوی کورونا ویروس دی. ګلوب اند میل لیکلي د امریکا او طالبانو ترمنځ د توافق عملي کول یو حساس پړاو ته ننوتلی. که حکومت او طالبان په دې توافق کې د بندیانو د راخوشي کولو پر موضوع ژمنې عملي کړي، بین الافغاني خبرې به په جولای میاشت کې پیل سي. ورځپاڼې دا هم لیکلي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو تبادله له ځنډ سره مخامخ شوې. د موافقې له مخې ټاکل سوی و افغان حکومت د طالبانو 15,000 او طالبان به د افغان حکومت 1,000 بندیان راخوشي کوي، خو تر اوسه حکومت د طالبانو شاوخوا 4,000 او طالبانو د حکومت شاوخوا 900 بندیان راخوشي کړي دي. ګلوب اند میل د سهیل شاهین له قوله لیکلي چې ټویټ یې کړی چې د دوشنبې په ورځ ملا برادر په خپلو تلیفوني خبرو کې د طالبانو تر کنټرول په لاندې سیمو کې د حکومت د نوي پوستو په اړه شکایت وکړ او پومپیو وویل چې واشنگتن غواړي په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو شاهد وي. دی هیل خبرونې د هغه راپورونو په اړه لیکلي چې وایي روسیې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو لپاره طالبانو ته پیسې ورکړي. د امریکا دفاع وزارت د دوشنبې په ماښام وویل د هغو راپورونو کراوالی یې نه دی معلوم کړی چې ګواکې روسیې دې د طالبانو سره اړوندو سخت دریځو ته پیسې ورکړي وي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په ګډون د ائتلاف ځواکونه ووژني. د امریکا د دفاع وزارت ویان جاناتن هافمن په یوه اعلامیه کې ویل، پرته له دې هم موږ په افغانستان او ټول نړۍ کې د خپلو ځواکونو خوندیتوب او امنیت ته ډېر جدي پام کوو او له همدې کبله له احتمالي خطره د دوی د ژغورلو لپاره تدابیر نیسو. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د یکشنبې په ورځ راپور ورکړ چې استخباراتي ارزونه ښیي چې د روسیې د پیسو په نتیجه کې امریکایي پوځیان ووژل سول، او اسوسییټډ پریس خبري اژانس د دوشنبې په ورځ راپور ورکړ چې د سپینې ماڼۍ لوړ پوړي چارواکي د استخباراتو په دې راپور خبر و چې روسیې د 2019 کال په لومړۍ کې د امریکایي سرتیرو د وژلو لپاره طالبانو ته پیسې ورکړې.
د برچی د ملي سلبستري روغتون وضعیت لا هم نه دی عادي شوی. په دغه روغتون باندې د بریدګرو برید کړی و چې د 1400 میندو دوه ماشومانو په ګډون 8 کسان ووژل شول، او تر هغه وروسته بي پولي ډاکټرانو د دغه روغتون په زیږنتون کې خپل فعالیت ودراوه. د دغه روغتون مشر وایي د کارکوونکو او ډاکټرانو د کمښت له امله نشي کولای د تیر په شان په دغه روغتون کې د خزینه ناروغانو درملنه وکړي. په دې اړه نور راپور له فیروزه عزیزی اورو.
15 ورځې مخکې درې بریدګرو د کابل په لویدیځ کې د شتبرچی سیمه کې د ملي سلبستریز روغتون پر زیږنتون حمله وکړه. د دغه خونړۍ حملې له امله بي پولي ډاکټرانو په دغه روغتون کې خپل فعالیت ودراوه. اوس د دغه روغتون مشر عتیق الله قاطی وایي دا مهال یوازې 2 ډاکټران او نرسان په دې برخه کې کار کوي.
ډاکټرانو نصف کې بخښنه سوي ولادي را پېژندل، یقینا امکانات وافر در اختیار داشتن بهتره.
پرته له شګه چې د ام اس اف ډاکټرانو چې دلته کار کاوه خو امکانات په واکه درلودل، موږ له روغتونونو روغتیايي کارکونکو او ډاکټرانو دلته په خدمتي توګه ګومارلې دي. هله لرو چې د عام روغتیا وزارت له لوري کارکونکو استخدام شي. ځکه د میندو او ماشومانو د برخې ملاتړ ته اړتیا ده.
روغتیا د دغه روغتون له ناروغانو ده. نوموړی وایي دا مهال ډاکتران ښه خدمات وړاندې کوي، خو په یاد روغتون کې یو شمېر ډاکتران بیا وایي چې د خدمتونو په وړاندې کولو کې له ستونزو سره مخ دي. د دغه روغتون یوه ډاکټره شریفه حسرنایی ازادي راډیو ته وایي نسي کولای د تیر په شان زیات ناروغان ونیسي، ځکه په خبره د کارکوونکو او ډاکترانو له کمښت سره مخ دي.
اسرات خودخوا نه تنها نقصان MSF بلکه خود ادمی حمله که بالای شب
پرته لشکه ده MSF دکترانو نشتون خپل اغیز لري. موږ د مسولیت د منلو لپاره چمتو یو، خو په دومره موده کې د روغتون بندیدل د دې لامل وګرځیدل چې د ناروغانو مراجعه کم شي.
د دغه
روغتون یو شمېر کارکوونکي بیا وایي چې هیڅ ډول ګواښ به د دوی د فعالیتونو پر وړاندې خنډ ونه ګرځي. د ملي سلبستریز روغتون قابله فوزیه روف:
ما پرسنل سی
همیشه جهت خدمت هیڅ ګواښ به زموږ د خدمتونو وړاندې کولو په وړاندې خنډ ونه ګرځي، دا زموږ ژمنه ده.
له دې سره په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ نړیوال دفتر یا صرف د چلډرن وایانده مریم عطایی له بې پولې ډاکټرانو غواړي چې په دغه روغتون کې خپل خدمتونه بیرته پیل کړي.
له بده مرغه پر ملکیانو او روغتونونو حملې د دې لامل شوي چې روغتیایي کارکوونکي له خدماتو رسونې زړه توري شي. د داسې یو روغتون تړل کېدل چې په دې وخت کې خلک د خدمتونو د وړاندې کولو لپاره اړتیا لري د اندېښنې وړ ده. هیله لرو چې MSF په دې اړه له سره غور وکړي.
انتحاري بریدګرو یوه نیمه میاشت وړاندې د دغه روغتون پر زیږنتون حمله وکړه او د شپاړس میندو، دوه ماشومانو او د دغه روغتون یو شمېر کارکوونکو په ګډون څلیرویشت کسان یې ووژل او شپاړس نور یې ټپیان کړل. د دغه پیښې پړه داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې منلې ده. دغه حملې په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه راوپارول او د بې پولې ډاکټرانو برخې خپل یولس ډاکټران او درې سوه شپېته کارکوونکي له دغه روغتونه وویستل. اوس په دغه روغتون کې تر ټولو ستره ستونزه د دغه روغتون د خدمتونو په وړاندې کولو کې د ډاکټرانو کمښت دی. د افغانستان د عام روغتیا وزارت چارواکو تر حملې وروسته د دغه روغتون د وضعیت په اړه د نظر له ورکولو ډډه وکړه. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیل
کردیم. ازادی راڈیو سر اوسی او ترنو روزر دا افغانستان سیمی او نڑی لحالات خبر شد.
ازادي رادیو ته غواګست. د ملګرو ملتونو په سازمان کې د بشري حقوقو د شورا مشر میشل بشلیت د روسیې او چین په ګډون پر یو شمېر هیوادونو تور پورې کړی چې له کرونا وایروس سره د مبارزې تر نامه لاندې د بیان ازادي محدود کړي او پر خلکو یې سانسور لګولې. میشل پرون د جون دیرشمه هغه بیانونه هم د اندېښنې وړو بلل چې امریکا خبریږي او د کرونا وایروس په اړه شک پکې څرګندېږي. په دې اړه جزئیات د فرشتي جلالزی په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د دې ادارې مشرې په داسې حال کې دا خبرې کړي چې په امریکا کې د کورونا وایروس مثبتې پیښې په بې ساري ډول زیاتې شوې دي. په دې امله د امریکا په یو شمېر ایالتونو کې چارواکو د رستورانتونو، بارونو او کوچنیو تجارتونو د بیرته بندولو پریکړه کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا مشرې پرون په جنیوا کې د دې ادارې په څلور څلوېښتمه غونډه کې پر نړۍ د کرونا وایروس د وبا د اغېز په اړه خبرې وکړې او تازه معلومات یې ورکړل. هغې وویل چې روسیه، کوسوا او چین په هغو هیوادونو کې دي چې د ژورنالیستانو، مدني فعالانو، بلاګ لیکونکو او نورو داسې کسانو پر ضد یې تهدید زیات کړی او هدف یې دا دی چې د کرونا وایروس د را خپرېدو د مخنیوي لپاره د حکومتونو پر هڅو د انتقاد مخنیوی وکړي. میشل بشلت څرګنده کړي چې سانسور او د بیان د ازادۍ تهدید د هغو معلوماتو د خپرېدو مخنیوی کوي چې د کرونا وایروس پر ضد د رواني مبارزې لپاره ډېر مهم دي. بالعکس د بشلت په باور حکومتونه باید د خپلو خلکو سره د معلوماتو د ازادۍ د اصل پر بنا حقایق شریک کړي او په منظم او دوامدار ډول معلومات ورکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا مشر ویلي چې د امریکا د متحدو ایالاتو، برازیل، پرونای، نیکاراګوا، تنزانیا او بیلاروس په څیر هیوادونه د اندېښنې وړ دي، ځکه داسې بیانونه ورڅخه خپریږي چې د کرونا د وایروس د وبا حقیقت ردوي او پر تاسې اساسي مسایلو د نظر اختلاف د وبا لا زیات خپرېدا ته لاره جوړوي او د دې وبا د له منځه وړلو لپاره پر هڅو منفي اغېز کوي. هغې پرون په جنیوا کې وویل چې د کرونا ویروس د لومړیو پیښو له ثبته تر شپږو میاشتو زیات وخت تیر شوی دی او دا واضح شوی چې دا وبا د نړۍ سولې او پرمختګ ته تهدید پیښوي. مشل بشلت د لژکیو په اړه په خبرو کې دا وویل چې هغوی به نه یوازې دا چې د کرونا د ویروس وبا له اقتصادي او ټولنیزه پلوه ډېر خوش کړي، د درملنې په وخت کې به د هغوی پر ضد د رنګ او توکم پر اساس تبعیض تلفات زیات کړي. هغې د کرونا ویروس سره په مبارزه کې پر دې چې تبعیض وژونکی دی او خلک د هغوی له ټولنیزو او اقتصادي حقونو محرومول وژونکی دی ټینګار وکړ. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د راپور په حواله چې پرون ماښام خپور سوی ویل کېږي چې په تېره یوه شوه ورځ کې د کرونا ویروس 240,000 نوې مثبتې پېښې ثبت شوې وې. دا څرګندوي چې لږ تر لږه په امریکا کې د کرونا ویروس مثبتې پېښې د زیاتېدو په حال کې دي.
خبرونو لانډیز ته راغلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون د جون په 13 پر ټویټر ولیکل چې د طالبانو له مشر مرکچی سره غږېدلی او پر هغه یې فشار راوستی چې پر امریکایانو د حملو د بندولو په ګډون ټول هغه شرایط چې له امریکا سره په موافقه کې یې منلي پر ځای کړي. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي سټیفانو پونتاکورف ویلي د سولې لپاره پر روانو هڅو کې باید د ښځو د قومي او مذهبي لږکیو او د جګړې د قربانیانو غږ واورېدل شي. د افغانستان دفاع وزارت ویلي په فاریاب کې د وسلوالو طالبانو دوه مشران وژل شوي دي. په جلال آباد کې پرون د چسپکی ماین چاودنه وشوه چې له عمله دوه موټر سوځېدلي.